21 سپتامبر را روز جهانی صلح نامیده است. هدف از این کار این بود که برای تامین و ترویج صلح جمعی در جهان کار شود و از طریق این روز ویژه توجه جهان به صلح بیشتر شود.
سلامونه ده مخوستن نه بجه شپیزه صفی ولستان اگزایمو ده ازادی را روی دغه پروگرام تخراق لاستویم بایل پخبرونو کو نن ده سپتمبر یوشتم ده سولی نریوال ورز و ده ورز لل نولسو یو اتیم کال رئیسین منزل کی گی ده سولی ده نریوال ورز ده سگنه شعار ده سولی ده کلتور و ده چه ده تعلیم للاری په ذهنونو کی ده سولی په پالنی ټینګار لدی یو شمیر افغانان وای کڅه هم اوس په افغانستان کې نسبی امن ده خود روان وضعیت لکبل اندیښمن دي دوی زیاتوي سوله یوازې د سر د امن په معنا نه ده او باید د سولې د رښتینې تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي د طالبانو یوې مخالف وسلوالې ډلې ازادي جبهې ادعا کړې چې په کابل کې نن په طالبانو باندې برید کړی دی. د دغې جبهې په ایکس پاڼه باندې په یو بیان کې چې څو شېبې مخکې خبر کړی راغلی دی چې د دې جبهې جنګیالیو له غرمې وروسته د کابل په سرای شمالي سیمه کې چې د کابل په یولسمه حوزه کې موقعیت لري د مارشال فهیم د هدیره یا قبر سړک سره نږدې د طالبانو یو موټر هدف ګرځولی دی. د جبهې په خبره چې په برید کې دوه وسلوال طالبان وژلي دي او یو بل یې ټپي کړی دی. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د ازادي جبهې یا د نورو د جنګ د ښکېلو جبهو ادعاوې نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت هم لا تر دې دمه د ازادي جبهې د دغه برید او د وراوښتې مرګ ژوبلې د ادعا په اړه باندې څه تبصره نه ده کړې. په پاکستان کې درې نور ماشومان هم ګزان وهلي دي. د پولیو مخنیوي پروګرام په یو بیان کې ویلي تازه پیښې په بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند صوبو کې ثبت شوي دي. په خیبر پختونخوا کې سږ کال د پولیو دا لومړۍ پیښه ده. په پاکستان کې تیر 2023 کال هم د ګزان شپږ پیښې ثبت شوې وې چې ورڅخه یې څلور ماشومان د خیبر پختونخوا او دوه د سند اوسیدونکي وو. په پاکستان سربیره افغانستان کې هم د پولیو پیښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې ژوندی دی. سږ کال بیا په جنګ ځپلې غذا کې هم د پولیو مثبتې پیښې راپور شوې. او د لبنان روغتیا وزارت ویلي په بیروت کې د اسرایلو د هوایي برید له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 30 ته رسیدلی. په وژل شوو کې درې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د اسرایلو پوځ به ویلي د جمعې په ورځ په بیروت کې د حزب الله ډلې یوه غونډه هدف ګرځولې چې 14 کسان یې پکې وژلي. د لبنان حزب الله ډلې تایید کړي چې په دې برید کې د دوی یو جګپوړی قومندان احمد محمود وهابي وژل شوی. مخکې په دې برید کې د احمد عاقل په نوم د یو بل جګپوړي قومندان وژنه هم تایید شوې وه. د حزب الله په خبره چې وهابي د تیر کال له اکتوبر راهیسې د اسرایل پر ضد د پوځي عملیاتو مشري په غاړه درلوده. خبرونه مو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. پاکستان او ایران کې د دغه یواد ملي سرودونو ته د طالب استازو نه درېدو هلته د ایرانی او پاکستانی چارواکو کلکې نیوکې پارولې دي. افغان پخوانی ډیپلوماتان له هغې ډلې عمر داودزی په دې اړه څه وایي؟
بلې هم پاسپورټ دی د دې درې واړو د هر یو چې د کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې مانا چې د هغه ملک ټول ملت دی په ټیټه سترګه کتلی دي.
د زده کړو د برخې د فعال احمد فهیم عظیمي د کورنۍ اندېښنې هم تاسو سره شریکوو. عظیمي له یولسو میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې دی. اسرایلي ځواکونو د لبنان په پلازمېنه بیروت کې د هوایي برید په ترڅ کې د حزب الله ډلې غونډه په نښه کړې ده او په پېښور کې د افغان هنرمندانو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته تښتېدلي.
بیا مو مخامه
خپل وطن مونږ ته ډیر سره کړ ډیر عزت مونږ ته راکو خپل وطن کې ډیر خوشاله وو بیتا دا سوچ مونږ اس قلم نه کول چې مونږ په خبر تا کډوال کیږو بهرات دوه بو سندرو جوړول ته برات دو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دوه غونډي هیوادونو پاکستان او ایران کې د هغه یوادونو د ملي سرودونو د خبرېدو پر مهال د طالب چارواکو یا د طالب استاجو د نه درېدو لکه بل د دغه یوادونو چارواکو توندې نیوکې کړې دي. لومړی پیخه په پاکستان کې شو، چیرته چې په پیښور کې د طالبانو قونسل د ملي سرود خبرېدو پر مهال نو پاتېدل، ورسته بیا په ایران کې دوه ورځې مخکې اسلامي یووالي په کانفرنس کې د طالبانو د حج او اوقاف وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور د ایران د سرود د غږېدو پر مهال لزایا ونه درېد او تر پایه په خپلې څوکۍ ناسو. دغې پیښې ګڼ خبرګونونه وپارول او ایراني چارواکو دا پیښه وغندله.
یو شمېر افغان ډیپلوماتان د هیوادونو ملي سرود ته نه درېدل بی احترامي او د ډیپلوماتیک عرف خلاف بولي. وایي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزې درلودلی سي. په ایران کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پخوانی سفیر محمد عمر داوودزی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
هر ملک د هویت د اساس په توګه درې ارزښت لري، چې یو یې بیرغ دی، بل یې ملي سرود دی، او بل یې هم پاسپورټ دی. د دې درې واړو د هر یو چې کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې، معنا چې د هغه ملک یا د هغه هیواد ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلي دي. بیا دا معمولا عمل بالمثل کېږي دی کې نو دا ډېر غلط کار شوی دی. د دې د جلوګیری دپاره ملکونه خپل تاریخ لري، خپل اقدامات لري.
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید قایم بیا وایي، د ډیپلوماتانو یا سیاسي پلاوو دا ډول اقدامات آن د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کولای سي.
دا ډېر اساسي اصول دي، او څوک چې نه مراد کې دی ویل هغه په ډاډ ډېر بدمرمي چې د بل لحاظ د ډیپلوماتیک عروف ماتول دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې ډیپلوماتان یا سفیر په خپل کې نشي کولای د ډیپلوماتیک عروف مراد کې د دې تاثیر د هیواد پر ملي ګټو باندې ډېر زیات. په ډیپلوماتیک عرف کې یو بل اړخ دا هم دشته چې د احترام ډېر متقابل دی. د دې لحاظ د دې مراد کول ډېر زیات مهم دي. ستونزه دا چې کله موږ د ډیپلوماتیک عرف واړو نور اصول ته د دینی مسایلو سره یا د دې مداخلې سره، دا اصلا هیڅ تړاو نه سره لري.
د یادونې ته چې تر پاکستان وروسته ایران کې د هغه هیواد ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو، د دغه هیواد د بیلابیلو چارواکو خبرګونونه راپارولي دي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور تهران ته د اسلامي یووالي په نوم یوه رسمي غونډه کې د سپتمبر په 19مه د ایران ملي سرود ته نه و درېدلی، چې له پراخو خبرګونونو وروسته یو شمېر ایراني رسنیو له دې ډلې تقریبا د جمعې په ورځ له ایرانه د هغه د بخښنې ویډیو خپره کړې ده. سی فارسی او زینو ایرانی رسنیو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړای چې دوی په دې اړه تهران کې د طالبانو سفیر وره هزار کړای دی. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت د دغه چارواکي د دې عمل په خبرګون کې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پانه لیکلی، د شریعت د اصول پر بنسټ د موسیقي د غږولو د منع کولو په پلمه د ډیپلوماټیکو اصول سپکاوی هیڅ معنا یا مثال نه لري. کدا سوی په د کې اوریدل هم شامل لیکي. له دې وړاندې د سپتمبر 14مه په پېښور کې د طالبانو د حکومت قونسل پیوغنډه کې د پاکستان ملي سرود ته نه و درېدلای، چې په د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر احضار کړای و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
نن د سپتمبر میاشتې 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. له 1981 میلادي کال راهیسې دا ورځ نمانځل کیږي. د سولې د نړیوالې ورځې سګنه شعار د سولې د کلتور وده ده. هغه هم د تعلیم له لارې په ذهنونو کې د سولې پالنه ده. خو یو شمېر افغانان وایي که څه هم په افغانستان کې اوس نسبتا امن ده، خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی وایي سوله یوازې د سر د امن په معنا نه ده، او باید د سولې د رښتینې تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
جنگ د زهر بوی دی، هر ساد مرگ پا یارادا، سولل کناوی سولل کناوی سولل کناوی دڑم بیش پی موترادا سولل کناوی دڑم بیش پی موترادا جنگ د زهر بوی دے هر ساد مرگ بیارادا.
یار محمد پردیس چې اوس له افغانستان د باندې په فرانسې کې د کډوالۍ شپې سبا کوي وایي کلونه کېږي چې سوله په خپلو شیرونو او زمزمو کې ستایي، خلای هم په افغانستان کې د واقعي سولې چې ټولې تر چتر لاندې او ځای او ښه ژوند وکړي د ټینګښت ارمان نه دی پوره شوی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دشدګر په نام پیژنې امن مت زوی نوم دے دلور نوم مسندرا دا سول لکنا وے سول لکنا وے سول لکنا وے دلوم بیش پہ موترا دا
کله بیا د اشیر سندره شي یا زمزمه شي نو د هغه زیو په سوچند کې نو ځکه خو موږ په خپل ډیرو شیرونو کې د سولې بحث کړی دی او سولې ته مخالک را بللی دي، خو بدبخته چې یو باثباته سولې رانغله او په همدې تکل موږ د مهاجرت یا د کډوالۍ ژوند غوره کړ او بلخره اوس د کډوالۍ ژوند کوو.
یو شمېر افغانان وایي که څه هم اوس په افغانستان کې نسبي امن دی خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی زیاتوي سوله یوازې د سر امن په معنا نه ده او باید د سولې د رښتینی تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. د کابل ښار اوسیدونکی محمد عابد وایي،
سمه ده چې هغه اوږده جګړه پای ته ورسېدلې خو اوس نه هم امنیتي پېښې شته دي، له اوس هم ملکي خلک د انفجارونو او حملاتو ښکار دي. نو زما په نظر سوله هغه وخت افغانستان کې تمین کېدلی شي چې خلک آرامه وي، هوسا وي، اقتصادي مشکلات نه وي.
د لغمان ولایت یې اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي هم ورته نظر لري.
واقعا په دې کې خوشک نشته چې په هیواد کې انفجار، انتحار، وژنې، چاودنې، جګړه نشته، سوله راغلی. خو واقعي او باعزته سوله هغه ده چې د خلکو ذهنونه، فکرونه او اذهان آرامه وي، د خلکو حقوق ورکړل شي، خلکو ته د کار زمینه مساعد شي. نو خلک ژوند غواړي، خلک خپل حقوق غواړي، خلک ازادي غواړي، کنه امن خو قبرستان کې مشته.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو ډیری افغانان زیانمن کړل، په میلیونونو کسان پکې ووژل شول او په میلیونونو نور په ژوندونه زیانمن شول. نور هغه نوري چې د تیر جمهوری نظام یو پوځي وو د ماین په چاودنه کې خبرګې پخې او یو لاس پرې شوی دی، خو نوموړی هم په دې فکر دی چې سوله یوازې د جګړې ختمېدل نه دي.
سوله ایز حالات کې خلک په آرامۍ، عدالت او همکارۍ سره ژوند کوي. دا حالت هغه وخت رامنځته کیږي کله چې ټولنې یا هیوادونه یو د بل حقوق او ارزښتونه ومني، اختلافات په خبرو اترو او سوله ایزو لارو هوار کړي او د زور او تاوتریخوالي پر ځای د سولې، عدالت او پوهاوي لار وکاروي.
د کندوز پوهنتون یو محصل چې اوس له زده کړو بې برخې ده وایي، په افغانستان کې به جګړه درېدلې وي خو له دې د ښه ژوند هغه ټولې هیلې وترول شوې چې په خوای لرلې.
هغه وخت ډیر ښه وخت و، د ژوند خوندورې شیبې هم دغه وي، ځکه موږ ازادي لرله. زما په شمول نورو ټولو جنکو په وطن کې ازادي لرله او خپل راتلونکی ورته روښانه ښکارده.
درې کاله وشول چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولي دي. نن د سپتمبر میاشتې 28 نېټه د سولې نړیواله ورځ ده. په 1991 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د یوې اعلامې په خپرولو سره د سپتمبر 28 د سولې د نړیوالې ورځې په نامه ونوموله. له دې کاره یې موخه دا وه چې په نړۍ کې د ټولنیزې سولې ټینګښت او غښتلتیا ته کار وشي او د دغې ځانګړې ورځې له لارې د نړیوالو پام د سولې ارزښت ته راوړول شي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري سولې او امنیت د ټینګښت دعوی کړي، خو د عامو خلکو سربیره وخت نا وخت ملګرو ملتونو او بیلابیلو هیوادونو په افغانستان کې د موجوده وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. تیر کال د ملګرو ملتونو سرمنشي د دغې ورځې په مناسبت په خپور شوي پیغام کې د داسې ورځې هیله ښودلې وه چې په خبره یې په ټوله نړۍ کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو
څلروش ساعته
د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ د هغه د روحي او جسمی روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په خولو سره د نوموړي د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم پر طالبانو غږ کړی چې احمد فهیم عظیمی چې په ټکوي رواني وضعیت مخ په خرابېدو دی ژر تر ژره پرته له شرطه خوشی کړي. د بشري حقوقو فعالان وایي احمد فهیم عظیمی په غیر قانوني ډول له 11 میاشت راهیسې د طالبانو په زندان کې دی چې د اندېښنې وړ خبره ده. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د زده کړو برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ چې د څه باندې 11 میاشتې راهیسې د طالبانو په زندان کې دی د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د نوموړي ورور احمد فواد عظیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د فهیم روحي او جسمي روغتي وضعیت ناسم بللی دی. ښاغلی عظیمی زیاته کړه
وضعیت صحت او
روحي او روغتيي وضعیت یې خراب او مخشوش دي. سره له دې چې هیڅ ګناه نه لري په سختۍ سره د زندان شپې او ورځې تیروي. موږ ته هغه د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتونکي یو.
رهایی هر چه زودتر شستیم.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم د احمد فهیم عظیمی د ژر تر ژره او پرته له کوم قاعده او شرطه خوشی کېدو غوښتنه کړې ویلي د هغه رواني وضعیت مخ په خرابېدو دی. یاد سازمان د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې احمد فهیم عظیمی د هغه جرم له امله چې نه دی کړی له 11 میاشتو راهیسې په بند کې دی. یاد سازمان زیاته کړې وروسته له هغه چې عظیمی د 2024 کال د اپریل په لومړۍ نیټه د محکمې پریکړه رد کړه د هغه قضیه د نورو څېړونو لپاره د کابل د عامه امنیت محکمې ته راجې شوه او له هغه وخت راهیسې د هغه د قضیې په اړه تحقیقات په غیر عادلانه توګه ځنډول شوي او په اړه یې هیڅ قضاوت نه دی شوی. مخکې د دغه سازمان په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې نوموړی خوشی کړي. په ورته وخت کې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان او د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د احمد فهیم عظیمی د بندي پاتې کېدو دوام ته د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل.
له 11 میاشتو څخه زیاته موده کېږي چې ښاغلی عظیمی چې په غیر قانوني ډول نیول سوی په بند کې دی. کورنۍ نه پوهېږي چې کله به خوشی شي چې دا یوه غیر شفافه او ناعادلانه پروسه ده.
موږ د احمد فهیم عظیمی او د هغه د خوشی کېدو د غوښتنو په اړه د طالبان حکومت وایان صبی الله مجاهد هم وپوښو. هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو تر دې مخکې د عظیمی نیول تایید کړي وو او ویلي وو چې احمد فهیم عظیمی او دوه نور فعالان له اسنادو سره نیول شوي او د دوی په اړه به محکمه پریکړه وکړي. دا چې په کوم طور جزئیات یې نه وو ورکړي. خو د عظیمی او افغان کورنیو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی دواړه د نجونو له زده کړو د ملاتړ او له افغانستانه د روبوټ جوړوونکو نجونو د وتلو په برخه کې همکاري په تور نیول شوی چې دوی په خبره دات وړه موارد پرې نه دي ثابت شوی. د طالبان حکومت احمد فهیم عظیمی او ملګری صدیق الله افغان د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 18مه په کابل کې لخوا دفتر ونیول. افغان د روان کال په حمل میاشت کې بیرته د طالبانو له بنده خوشی شو خو احمد فهیم عظیمی لا هم په زندان کې دی. د یادونه ده چې طالبانو د خپل واکمنۍ په تیرو څه باندې دریو کلونو کې لسکونه د بشري حقونو زده کړو او مدني فعالان معترضې ښځې خبریالان او د پوهنتون استادان په بیلا بیلو تورونو ډېرې د دوی پر سیاستونو د نیوکو له امله نیولې او بندیان کړي دي چې یو شمېر بیرته خوشی شوي خو د احمد فهیم عظیمی په ګډون یو شمېر نور لا هم بندیان دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
اسرائیلی ځواکونو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د هوایی بریټ پترس کې د حزب الله ډلې غونډه په نخښه کړي. د دې بریټ پترس کې د یو شمېر ملکانو د وژل شو خبره هم ورکړل شوې ده.
د لبنان روغتیا وزیر فراس العبیت نن وویل چې د پلازمینه بیروت په لمنو کې د اسرائیلی ځواکونو د پرونی بریټ له عمله د وژل شویو شمېر یو د شتنو تر رسیدلی چې په دوی کې و مېرمن او درې ماشومان هم شامل دي. په وژل شویو کې د حزب الله یو قومندان ابراهیم عقیل هم دی چې د رضوان په نوم د ځواکونو مشر و. همدارس د ویجاړې شوې ودانۍ په تلخونی کې د حزب الله وسلوالو غونډه وه چې هلته یې شاوخوا لس غړي وژل شوي دي. العبیت زیاته کړه چې په وژل شویو کې د سوریات با هم شته. پرون ناوخته د اسرائیل پوځ وویل چې د قومندان عقیل په ګډون د حزب الله 11 غړي وژل شوي دي. حزب الله تیره شپه وویل چې د دوی 15 غړي د اسرائیلي ځواکونو د بریټ له عمله وژل شوي دي خو د دې کسانو د وژلو د ځای په اړه څه نه دی ویلي. اسرائیلی ځواکونو د جمعې په ماسپښین د بیروت په جنوبی برخه کې دا هوایی حمله په داسې وخت کې وکړه چې خلک له کاره کورونو ته ستنېدل او زده کوونکي له ښوونځیو رخصت شوي وو. نن سهار د حزب الله د رسنیو دفتر خبريالان بمبات شوی سیمو ته ورسول. د لبنان د روغتیا وزیر العبیات موویل چې د شغورنې عملیات روان دي چې شاید د تلفاتو شمیر زیات شي. لبنانی ځواکونه د سیمې ته هم خلک نه پلیشتي او په سیمه کې د لبنان د سری میاشتې کارکوونکي هم شته چې لاند بارونو رئیس شوي جسدونه انتقال کړي. د حمله پرون څو ساعته وروسته تر دې وشوه چې حزب الله ډلې د اسرائیل پر شمال د توغندیو داسې پراخ بریدونه وکړل چې په نږدې یو کال کې ساری نه و. حزب الله په کاتوشیا توغندیو پر اسرائیل څو ورځې وروسته تر دې حمله وکړه چې په لبنان کې په پیجرونو او مخابرو کې چاودنې وشوې چې له امله یې لږ تر لږه 30 تنه ووژل شول او نږدې 2900 تنه نور ټپیان شول. حزب الله وایي چې دا چاودنې اسرائیل کړې دي. اسرائیل تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی.
له خبرونو ور اخوا
کندار کې د چپلیو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس شپک فابریکې فعال دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لوی فابریکا د وکاله وړاندې جوړ شوې ده.
چې کاروبار ولا چې اول د کاروبار په خاطر کې ډیر تجارت مده کوي او باید چې څنګه دا راځي چې د ګرځې کې څنګه پلانونه کار وکړي.
که هم چپلکی یا چپلکی ټولی دلته جوړیږي خو خام مواد بیا له نور هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلمان بای دوی هر ورځ لزر جوړې چپلکی تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د وی فابریکې مسول اسد الله وای د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري. نو د دې لپاره چې کورنی تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکی تعرفې لوړې کړي.
دا خریدې چې کوم چمپل راځي خام مواد او چمپل په و وزن مسئله دي. باید خام مواد ارزان سي فری محصول سي او چمپل چې دي تروفه لوړ سي عمومي مشکل د تروفه دي. تروفه چې د چمپل ډیره ښته ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي هغه ډیر ارزان تمامېږي. دا غو سره موږ رقابت نس کولای. ولې د هغه ټول شان په داخل کې چې په خپل شان یې موږ ټول یاد چې نشان او یاد پاکستان نشان او یاد ایران نشان او د دې خپل ټول جوړ شې دي ارزان تمامېږي. کوم شي چې موږ په لاسته مولای سوچ دلې په لاسته مو د دې درازي دلې په اتو کې ولې د دې ټول شي چې دی ورې په داخل کې خپل موجود دی خپل ارشه کاریګر موجود دی زور د انجینران د خارج دغه
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکه کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي سی بي دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نورې فابریکې دی فعال سي ترڅو د کاری فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناشې نو چې دلته سره جوړ سي بیا چې سپاک ماشين ته خيږي داغه دې سبیا سیده ځي ماشين ته حال ته بیا په ډای کې سره یو ځای کیږي. د ډای سبیا مواد لویږي نو بیا مواد دای بیا خپل وخت لري چې ټیمه فرصت نو بیا د کمپاین جوړیږي د بیا مور بازار ته بازار ته وځي.
تو تقریبا موږ نوی کاسه کاریګریو او لزر جوړې تقریبا د شپې د ورځې موږ چمپلان ته جوړو. چمپل دلې موږ په کارخانه کې جوړو. مواد راځي د بیا د کندهار او شاته او نور ولایتو ته موږ راستو. موږ خپل افغانستان په ولید شې دي ارزان شې دي.
په کندهار کې دا مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکی تولیدوي. دا چپلکی ډېرې پلاستیکی دي. د کندهار د صنعت او مادن خونی مسول سید سرور رحماني وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای شي. خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو د صنعت زیانمن کړي ځکه چې د کورنی تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولي.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی ستري کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کې په شار کې لتروسه صنعتي پارک ته نه دي داخل سوی. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دي او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي چې موږ د دې لپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دغس جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي ترڅو موږ د دې لپاره ش بازار ولرو او زموږ کارخانه لرون کې یو څه حمایت.
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي خو صنعتکاران د زمکو نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشټونه او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د غوستونځو پاړه څه نه دی ویلي.
د روزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د واټونو په سر خوړو پیر او پلور زیات شوی چې د دوی په خبره پاک نه دی او د خلکو ترمنځ د ناروغۍ لامل شوی. روغتیا پالان هم وایي د واټونو د سر خواړه صحیح نه دي. داسې مال چې پلورونکي وایي نظافت رعایتوي او د طالبانو حکومت ځایي چارواکي په دې تړاو د ځینو اقداماتو خبره کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار منار څرلور لارې دي چې ګڼ ماشومان او لویان پکشي کې د پراټو اینی چیپسو او پیرکیو په خوراک بوخت دي. د دې زیاته برخه د شونځي او کومو ماشومان د ترینکوټ اوسیدونکو اختر محمد چې په ترینکوټ شار کې اټی لري د ازادي راډیو صرف خبرو کې ادعا وکړه چې دوه ماشومان شاوخوا میاشت وړاندې هغه مال ناروغان او د روغتون تر کټونو ورسېدل چې د دې په خبره د سړک پر سر دغه خواړه یې خوړلې و.
دا پراټی خو د پخیر چې دغه سره ډیر مریضې تړلې دي. مثال دا پراټی ډیر نه پاکه ځای باندې پخیر چې دغه چری غاړه د چری پرې غاړه یو ځل خلک ناس پر بل غاړه ځل پر بل غاړه بل ځل خلک ناس دا شروالی والا راځي دا چری پاکي روزانه د میکروبونه ګرځ دا خلک به ماس دی کښنی تخته پر کښې دی نور ګرځ خلک به راچټل ځای باندې ورته کښینی دا جسر ډیر مریضې پیښې ډیر دغه دا بخي چټل ځای دا پراټی پخیږي. وہ ولاد تھا اور مہاراوڑ سار شاؤ تو میرا اڑ جائے شاید کھت سے بارے میں راستوں نے وہ میں یہ ڈیر مشکلات پیدا کر رہا دے درے اور ماتا جا راوڑا جی بارے میں بیٹھا پریش ہو سکے دادا نفا کر دادا نفا کھسا پر کھیجا پراٹھی.
شاغل اختر محمد لخل گو گاڑی چی دے سڑک پر سر لخوراک سے کھڈا ڈوکڑی زکپ خبر ہے دا خواڑ دا خاورو وان بارو ڈاکوی. جان محمد د اورزګان یو بل وسیدون کړي وای ملګری د سړک پر سر د خوراک لامل ناروغ سوې دي.
نو دا چې مثلا کوم کسان چې ځای په پار مثلا تاوانی پدې چې یو د ورزان کیږي بل دې رقم رنگ ور سره ګډي دا رنگ چې ډېر خطرناک دی. مثلا چې بیا کله چې کوخره تاوان تکې راځي چې د حساب څخه طبعا زما غوښتنه دوی څخه دا ده چې کوم کسان چې دغه خواري کاږي د مزدوري کوي روزګان ولایت کې زما غوښتنه دوی څخه دا ده چې دوی خپل صحت ته باید پام وکړي. مثلا کله چې پراټی تیاری یا مثلا کوم چپس شان چې پخې نو دوی باید خپل لسونه پاک پریوي ښه منظمې جامې ورته واغوندي. کوم لوښ چې دی هغه پراټی چې پخشته ځکه دا باید پاکې څنګه بعد نوی غوړی لکه مسل چې دا باید استفاده او تخوزه کړه غوړی چې انسان ته توان رسي.
علي محمد چې د منار څلور لاري سره پراټی پلوري د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دا کار له مجبوری څخه کوي. نموړی ویل چې دا توان نه لري دکان په کرایه باندې واخلي خو وايي نظافت ته پام کوي.
دا ستونزه ستاسو د ډیرو جوړو ستونزو د شبې ستاسو هغه د فارمر د پراتو د کړایي او پوزیشن د موږ ستاسو واري کړی چې مقصد د دور څخه وي جوړ شي. شروالي والا چې راځي موږ دا غږ ځکه څه کوي نه مقصد د خپل ملکیت د دوه بل ځای ته جو دا سینو کو چې مقصد د شروالي والا د تجربې په کې موږ هم د خپل کار کو موږ خپل ملکیت چینج کو مقصد بل ځای ته لاړ. غوښتنه دا ده چې موږ ته داسې یو غرپې جوړې کړي مقصد چې موږ په کې دغه خپل کاروبار وکړو یوازې د پراټو پلورونکو لپاره نه بلکې د ټولو هغه خلکو لپاره چې هغه مقصد داسې کار کوي د چری په غاړه یا داسې ځایونه کار کوي هغو ټولو لپاره داسې یو غرپې جوړې شي چې مقصد هغه د خپل کار وکړي بیا په ډېر سره وسایي.
روغتیا پالان وایي د سړک پر سر خواړه له میکروبونو ډک دي او خوراک دومره خطرناک دی چې د انسانانو د مرګ لامل کیږي. د اورزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سادات ازادي راډیو ته وویل
پله باندې د انتقال دی میکروبونو ته اول په هغه کسانو کې چې هغه خپل شخصي حفظ الصحه نه مراد کوي کېدای شي د خوړو په تسمم باندې اختش. هغه کسان چې د هغه هوټلونو چې باسي غذاګانې لري یا د سرکونو په سر هغه کسان چې د ریړې په سر باندې خواړه پخوي او د هغې حفظ الصحه نه مراد کوي کېدای شي چې هغه وګړي چې د خوړو څخه استفاده کوي د خوړو په تسمم باندې اخته شي د ناپاک اوبو څخه استفاده کول، آشپزخانو کې چې کوم کسان کار کوي یا په کورونه کې د پخلنځي خپل باندې نظافت نه مراعت کول، او همدارنګه هغه کسان چې خواړه د کنسرواو په شکل راخلي او هغه په غیر معیاري ځایو کې ځای شوي وي یا تاریخ تیر شوي وي، کیدای شي دا هم د خواړو تسمات رامنځته کړي.
د طالبانو حکومت د ترینکوټ ښاروالي ویان شریف الله زلاند وایي دوی د هوټلونو مسولینو او خوړو پلورونکو ته ویلي چې باید نظافت مراعت کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
یو خړه پښو چې د امریکا په متحده ایالاتو کې تر 1200 کیلومتر ډیر لار وایلي لڅونی ورسته څنګه پیدا شوه جزئیات په دغه ریپورت.